امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگټن استودیو ده. زه خلیل خانم. د سولې مشورتي لوی جرګې د ټاکنو د لارې 15 تنه د دې جرګې د مرستیالانو او 15 نور د منشیانو په توګه ټاکلي دي. با خبرو منابعو د امریکا غږ ته ویل چې په جرګه کې په دوهمه ورځ دا کسان د ګډون کوونکو استازو لخوا وټاکل سول. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې په امریکا کې د هغو اتباعو د چې د ویزو موده یې ختمه سوي اوس امریکا غواړي بیرته واستوي، خو هیوادونه یې د قبلولو څخه انکار کړی دی. امریکا وایي د دغه ملکونو کسانو ته به اوس ویزه نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې خبرې پخلی کړی دی، خو زیاته کړې ده چې د دې بندیز وروسته به هم په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د کونسلګرۍ کسان خپل کار جاری ساتي. خو په اعلامیه کې راغلي دي چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو ویزه به هم بنده سي، چې دې ذمهوار دي چې د هغه کسان چې امریکایي ویزې موده یې ختمه سوي او ایستلو چارې روان دي باید دا کسان بیرته دغه هیوادونه ومني. په کومو لسو هیوادونو کې چې د ویزو بندیز لګول سوی دي په هغو کې ګیانا، ګامبیا، ایریټریا، ګنی، برما، لاوس او د سیریالیون هیوادونه شامل دي. د دې کال په لیست کې پاکستان او د ګانا هیوادونه اچول سوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کیوبا ته اختار ورکړی چې دغه هیواد پر ضد په مکمله لارې بې وربندې کړي او د دې علاوه سخت بندیزونه به هم پرې ولګوي که د وینزویلا حکومت حکومت نور ملاتړ بند پوځي ملاتړ بند نه کړي او لاس ترې وانخلي. بلې خوا د وینزویلا د حکومت مخالف ګوند مشر هوان ګوډرو د یو ویډیوي پیغام د لارې د حکومت پر ضد د ملي پاڅون غږ کړی دی. په دغه ویډیو کې د حکومت ځینې مخالف مشران له پوځیانو غواړي چې د مادرو نظام ړنګ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې امریکا د وینزویلا د خلکو د ازادۍ د هڅو پوره ننګه کوي. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي چې ډیموکراسي نسي ماتېدای. د امریکا جمهور رئیس مرستیال مایک پنس هم په یو ټویټري پیغام کې امریکا د ازادۍ او د ډیموکراسۍ تر پلي کېدو پورې د وینزویلا له خلکو سره به ولاړ وي. بلې خوا اسوسییټډ پریس د روسیې رسنیو په حواله لیکلي چې ښاغلی پوتین په دې اړه له خپل امنیتي ټیم سره ملاقات کړی دی. د چین د فضايي تحقیقاتو ملي ادارې سی این ایس ای په یو بیان کې ویل دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته د سفر پر مهال د پاکستان او چین ترمنځ د فضايي تحقیقاتو یو موافقه لاسلیک کړي. په دغه موافقه کې راغلي چې چین به پاکستان ته د فضايي تحقیقاتو لپاره د ټکنالوژۍ په انتقال کې مرسته کوي. په دغه موافقه کې دا هم راغلي دي چې چین او پاکستان به په ګډه خلاته انسانان هم واستوي او دغه راز د یو بل سره به په نورو برخو کې هم مرسته کوي. د چین د فضايي تحقیقاتو ادارې په یو بیان کې ویل دي چې د موافقه لاسلیک کولو وروسته د دواړو دوست هیوادونو ترمنځ به د اړیکو نوې دور پیل شي. او په سریلانکا کې د سپتمبر د یوشتمې نیټې وروسته چې کوم تروریستي بریدونه وسول دغه هیواد اوس په ایجاب باندې په عام مزر کې ایجاب پاچولو باندې بندیز لګولې دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د دوشنبه په ورځ د سریلانکا حکومت وویل چې ښځې په مهاجر کې د مخ د پټولو نه منع کړې دي. لدې نه مخکې په فرانسې، ډنمارک او بلجیک کې هم ښځې په مهاجر کې د مخ د پټولو نه منع شوې وي. د سریلانکا نفوس 1.5 میلیون ته رسیږي چې اکثریت یې بودایي مذهب دي، مګر 10% پکې مسلمانان دي او بیا ورپسې عیسویان هم په درېمه درجه کې لوی مذهبي اقلیت دی. ښاغلي رفیع د ای ایف پی خبري اژانس ته ویلي چې د احساساتو نه باید کار وانخیستل شي، بلکې د دغه بندیزونو په باب باید خبرې وشي. هغه دا هم ویلي دي چې دا یو وخت نه دی چې سړی د خپلو حقوقو په باره کې مناقشه وکړي، بلکې دا تاسو ته څرګنده شوې ده چې په سریلانکا کې په یو تروریستي حمله کې 250 تنه وژل شوي او د 500 نه زیات زخمي شوي دي.
او په یو راپور کې راغلی دی چې په عراق کې شاوخوا 15,000 هغه ماشومان چې د اسلامي دولت ډلې د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي دي د عراقي چارواکو لخوا د هویت پاڼې نه ورکول کیږي او له دې قبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي دي. ازادي راډیو د پاڼې لالارې په دغه راپور کې لیکلي چې دغه راپور یو نړیوالې مرستندویه ټولنې پرون خپور کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا مشر جان اکلند پرون وویل چې دغه بې هویت پاڼو ماشومان اوس په عراق کې له داعش له تصفیه سوو سیمو نه په هغه کمپونو کې اوسي چې د ده په وینا احتمالي بشري بمونه دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اورئ.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان پوز باید د هغو تورونو په حق له شواهد وړاندې کی چې وایي دغه غورځنګ د افغانستان او هندوستان د استخباراتي ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کړې دي. محسن داوړ ویلي دي چې په نړیواله سطحه د یو آزاد کمیسیون جوړ شي چې دوی ته له کوم ځایه پیسې راځي هر څه به په ډاګه شي. د آشنا تلویزیون راپورټ واورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د پاکستانی پوز لخوا لګول شوي تورونه د پښتنو په وړاندې پروپاګند بولي او د دې ادعا او د اثبات لپاره د شواهدو غوښتنه کوي.
دوی پوره کال باندې دا خبرې کوي، فنډینګ درکوي، فنډینګ درکوي، د دومره اوچل کو، د دومره ټوپونو هیڅ صورت نشته، درته دومره تکلیف مکوه، صرف یو ثبوت راوړه، هغه کافی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي له پاکستان سره ډېرې خفیه ادارې شته چې د دوی د پیسو اخیستو په اړه ثبوتونه رابرسیره کولی شي.
زمونږ جلسې کې که څوک هم راغلی وي، ستاسو خبریالانو به هم زمونږ جلسې ریکارډ کړي وي، هغې نه تپوس وکړي چې زمونږ په جلسو کې پراپر چنده کېږي، زمونږ په میټینګونو کې هم چنده کېږي. مونږ پښتانه د خپل دې ګډه پاره په سرونو تیر یو، نو جلسه د پاره چنده خو ډیره وړه خبره ده.
د پاوز بیان میجر جنرال آصف غفور پروند پینډی په پوزي مرکز کې خبریالانو ته په خبرو کې په پی ټی ایم تورونه ولګول، خو دا ځلې د تورونو لړۍ له جلال آباد تر دوبۍ غځېدلې وې.
د 2013 میلادي کال د مارچ په 22مه نیټه د افغانستان ملي امنیت تاسو ته د اعتراض جاري ساتلو لپاره څومره پیسې درکړې، په کوم ځای کې درکړې او هغه چیرته دی؟ په اسلام آباد کې د دوی د لومړی اعتراضي غونډې لپاره د هندوستان استخباراتي ادارې را څومره پیسې درکړې، څه ډول دوی ته ورسېدې او دوی چیرته مصرف کړې؟
د پاوز ویان جنرال آصف غفور امدارنګا تور ولګاوه چې د پی ټی ایم پلویان د نورو په لاسونو کې لوبیږي او خبرداري ورکړ چې نوري وخت تیر شوی او پر ضد به قانوني اقدام وکړي. منظور پښتین د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د پاوز سره د خبره وکړي چې ولې ورته هر ورځ دا ډول ګواښونه ورکوي. بلخوا د پی ټی ایم بل مشر موسم دوړ وایي په پی ټی ایم ځکه تورونه لګول کیږي چې دوی له حکومت څخه د هدفي وژنو، د عدالت پرته وژنو او د بې درکو کسانو حساب وړي، او چې څوک هم دا پوښتنه کوي په هغو د بهر نه د پیسو اخیستو تورونه لګول کیږي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د وینزویلا مخالف مشر او موقت جمهور رئیس خوان ګایډو پرون د سیشن به پورس د وینزویلا خلک وهڅول چې لارو کوڅو ته راووزي او د جمهور رئیس نیکولاس مدورو په پرزولو کې د پاوز شاته ودرېږي او زمنګ ازادي بیرته لاس ته راوړي. د امریکا غ خبريال جف کاستر رپورت را لګولې ده.
د وینزویلا سوشالیست حکومت پرون د سه‌شنبه په ورځ ویلې په کاراکاس کې د کودتا هڅه روانه ده. مخالف مشر او موقت مشر وان ګوادو چې امریکا په رسمیت پیژندلې ده، وایي د جمهور رئیس نیکولاس مادورو د راپرځولو په کوششونو کې پر شا تګ نشته. په زرګونو مظاهره چان د پایتخت لارو کوڅو ته راوتلي دي، د ډزو اوازونه اوریدل کیږي او د مادورو پلوي عسکرو په مظاهره چانو باندې د اوبو بمبې خوشې کړې. په تلویزیون کې خودل کیږي چې د وینزویلا د ملي ګارډ یو موټر د هغو مظاهره چانو پسې روانو چې پوځیان یې په ډبرو وشتل. ګوادو سهار وختي راوتلی و او هغه عسکر چې د ده سره یو ځای شولو زړور وطن پرستان او هغه کسان یاد کړ چې د اساسي قانون ملاتړ کوي چې د ده غوښتنې ته ځواب وایي. مدرو د خپل ټویټر له اکاونټ نه ځواب ورکړ چې ده د فولادو عصب درلود او د هیواد د هرې سیمې د قومندانانو سره خبرې کړې وې او پوز لا تر اوسه ده ته وفادار دی. ګوادو د کراکاس په مرکز کې د التامیرا په سیمه کې د خپلو پلویانو سره خبرې وکړې او وی ویل دا مدرو چې کودتای کړې و. ګوادو له ټولو عسکر نو وغوښتل چې د ده د دعیې سره ملګری شي. مدرو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
hacen falta que se sume el resto, así que nos mantenemos aquí y convoquen a todos que se vengan.
من پاوستا خبرې کوو او دوی نن دلته دي. موږ ټولو ته ضرورت لرو چې د موږ سره یو ځای شي. موږ نن دلته پاتې کیږو او له هر چا نه غواړو چې په دې لحظه کې دلته التامیرا ته راشي. د آزادۍ عملیات پیل شوي دي په وینزویلا کې. د خوړو، درملو او د ناکام اقتصاد باوجود د مدرو سوشالیست حکومت د هیواد د اکثره پوځ په ملاتړ سره د قدرت پورې نښتی دی. د وینزویلا دوه ستر پور ورکوونکي روسیه او چین دي او هم د ده ملاتړ ته دوام ورکوي. په عین وخت کې امریکا چې تقریبا یوه له 500 هیوادونو نه د ګوادوې د وینزویلا د قانوني مشر په حیث په رسمیت پیژندلې ده او په کراکاس باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي چې په بین المللي سطحه یې د تیلو خرڅلاو محدود شي. پینې ماڼۍ پرون د سه شنبې په ورځ وویل جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته معلومات ورکړل شولو او دغه دوامداره حالات له نږدې نه څاري. ګوادو د وینزویلا د ملي اسمبلی مشري کوي. د په انتخاباتو کې د ټاګۍ برګۍ په علت د مدرو مشري غیر قانوني یاده کړه چې له دې نه وروسته یې د جنوري په میاشت کې خپل ځان د موقت جمهور رئیس په حیث یاد کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
د دینی ازادیو یو مستقله سرون کې اداره وایي په نړۍ کې د دینی ازادیو نه د سرغړونو په لړ کې د شپاړه سو هیوادونو په حق له په خاصه توګه اندېښنې موجود دي. په دغه هیوادونو کې سیستماتیک دوامدار او ډېر بوګنون کې سرغړونې ادامه لري. د متحده ایالاتو د دینی ازادیو دغه دوه ګوندیز کمیسون ویلي دي چې شپاړه سو هیوادونه په دینی ازادیو کې په ناوړه سرغړونکو هیوادونو کې شمیرل کیږي. په دې کې چین، میانمار یا برما، شمالي کوریا، پاکستان، روسیا، سعودي عربستان په نړۍ کې د دینی ازادیو ډیر غټ سرغړون کړي.
کمشنر ګاری باور امریکا غټ توای د دینی ازادیو په برخه کې چین خپل مشخصات لري. تر ټولو زیاته د یادولو وړ ده چې د اوغور د مسلمانانو د مړو د تدفین له مراسمو سره مخالفت لري او د هغوی په تعذیب او شکنجه کې برخه اخلي. د امریکا د دینی ازادیو د څارنې کمیسون وایي چین په نړۍ کې د دینی ازادیو په سرغړونکو هیوادونو کې تر ټولو ناوړه هیواد دی او د 800,000 نه نیولې تر 2,000,000 اویغور مسلمانان محبس ته اچولی دي.
اویغور
د تبتیانو د بودایی د فالونګانګ او هر ډول رسمي او خصوصي کلیساګانو سره هم مخالفت کوي. یو بل موضوع دا ده چې د چین حکومت دا احساس کړی چې د دوی اتباع له کمونست ګوند نه پرته له بلې نظریې سره وفاداري لري، نو هغوی د خطر احساس کوي او په خپله وسه کې له هر څه نه د دغه نظریې د له منځه وړلو لپاره هڅې کوي.
د امریکا د دینی ازادیو د کمیسون مشر ښاغلی باور وایي امریکا پوهیږي چې چینایي چارواکي د ډیرو دینی ازادیو نه سرغړونه کوي او په کار ده چې دا مسله ورته یاد شي او پر چینایي مشرانو فشار واچول شي چې اویغور او نور مسلمانان آزاد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دینی ازادیو په راپورټ کې افغانستان د دویمې درجې په سرغړونکو هیوادونو کې چې 12 ګڼل شوی دی شمیرل شوی دی. مطلب دا چې په افغانستان کې پر دینی ازادیو سیستماتیک او دوامدار تیری نشته. په دې جمله کې آذربایجان، کیوبا، مصر، هند، اندونیزیا، عراق، قزاقستان، لاوس، مالیزیا او ترکیه شامل دي. د دین ازادي په 2013 کال کې په نایجیریا کې هم مخ په خرابېدو ده. د نایجیریا حکومت په ملي او ایالتي کچه تشدد او تبعیض تحمل کوي.
زه فکر کوم نایجیریا د ډیرو دلایلو له امله په دې لیست کې ده. یو یې دا دی چې د غیر دولتي عاملینو د تشدد په وړاندې له تحمل نه کار اخلي.
د دینی ازادیو د کمیسیون څو کمشنرانو دا خبره کړې ده چې په ګرده نړۍ کې پر عبادت ځایونو باندې د ترهګرۍ وژونکي بریدونه
کیږي.
په دې نږدې وخت کې موږ هغه وحشتناکه غمیزه ولیده چې په کالیفورنیا کې پیښه شوله. هلته د یهودانو پر عبادت ځای برید وشو، د مسلمانانو خلاف بریدونه، موږ په امریکا او نړۍ کې وینو. موږ وینو په امریکا کې عیسوي کلیساګانې د بریدونو هدف دي.
سناتور مګاورن وایي په ټوله نړۍ کې د عبادت ځایونو او دینی ازادیو خوندي ساتل هغه مسله ده چې د هر نظریه امریکایان پرې له یو بل سره توافق لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په سریلانکا کې د اپریل د میاشتې د 28 نیټې د تروریستي حملو نه وروسته په عام محضر کې د حجاب اغوستل بند شوی دی. په دې هکله راپور تاسو ته پام را اړوم.
د دوشنبه په ورځ د سریلانکا حکومت ویل چې خزې په عام محضر کې د مخ د پټولو نه منع کړی دی. د دې مخکې په فرانسې، ډنمارک او بلجیک کې هم خزې په عام محضر کې د مخ د پټول نه منع شوی. د سریلانکا نفوس 1.8 میلیون ته رسیږي چې اکثریت بودایي مذهب دي، مګر 10% پکې مسلمانان دي او بیا ورپسې عیسویان هم په دریمه درجه کې لوی مذهبي اقلیت دی. ښاغلی رفی د ای ایف پی خبري اژانس ته ویلي چې د احساساتو نه باید کار وانه خیستل شي، بلکې دغه بندیزونو په باب باید خبرې وشي. هغه دا هم ویلي دي چې دا یو وخت نه دی چې سړی د خپلو حقوقو په باره کې مناقشه وکړي، بلکې دا تاسو ته څرګنده شوې ده چې په سریلانکا کې په یوه تروریستي حمله کې 250 تنه وژل شوي او د 500 نه زیات زخمي شوي دي. په سریلانکا کې د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر ای ایف پی ته ویلي دي چې موږ ته دا نه ده معلومه چې دغه کار تر شا کومه ستراتیژي ده، بلکې په خپله اسلامي مذهبي مشرانو په خپله دغه کار وختنه کړې وه. د سریلانکا یو بودایي مذهبي مشر دغه اقدامات ورکلی کړی دی. هغه وایي کله چې چا مخ پټ کړی وي تاسو ته دا پته نه لګي چې هغه به څوک وي. حتی جنایتکاران هم د خپل هویت د پټولو دپاره دغه شان لباس نه استفاده کولی شي، نو په دې خاطر دا ښه ده دغه شان بندیزونه ولګول شي. هغه دا هم ویلی دي چې په ځینو اروپایي ملکونو کې هم د امنیتي دلایلو له کبله په محضر کې د مخ پر پټولو بندیز لګیدلی دی. په سریلانکا کې د اسلامي مذهبي مشرانو د شورا د حکومت د بندیزونو له مخ کې هم د مسلمانانو ښځو نه غوښتي وو چې په محضر کې د خپلو مخونو د پټولو نه ډډه وکړي. د اپریل د میاشتې د 28 نیټې د تروریستي حملو نه وروسته هلته په سریلانکا کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په زرګونو عسکر په لارو کوڅو کې ځای پته شوي.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په ځینو سیمو کې به پخوا ښوونځیو ته د نجونو لیږل شرم بلل کېده، مګر اوس هغه کورنۍ خوشبخته بلل کېږي چې په خپلو نجونو زده کړې کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د دې خبر تفصیل را لېږلی دی.
پکتیکا د هیواد یو له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې د معرفت بهیر په ځانګړې توګه د نجونو زده کړو ته پکې کمه توجه شوي، خو بیا هم د پکتیکا د پوهنې اوسنۍ بهیر امید بښونکی برېښي. د پکتیکا اوسیدونکو د لور خان آشنا راډیو ته وویل چې په خاص ډول د نجونو له زده کړو سره د خلکو علاقه زیاته شوې او هڅه کوي چې په دې برخه کې په خپلو سیمو کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
دغه بهیر تر پخوا اوس نسبت ښه شوی ده. په دې برخه کې اوس هم په هوایي اضافه شوی ده. په دې برخه کې قومي مشران او علماو هم یو څه کار کړی ده او خلک دې ته تشویق شوي دي چې پنجونو باندې زده کړې وکړي. خزینه ښوونکي به ولرو، یوه ډاکټرانې به ولرو او ښوونکي به ولرو چې هغوی به بیا وکولی شي دومره نور خلک بیرته دغه بهیر ته راولي.
کلونه مخکې د افغانستان د ځینو نورو پښتني سیمو په څیر د پکتیکا په یو شمېر سیمو کې هم ښوونځیو ته د نجونو لیږل شرم بلل کېده، خو اوس هغه کورنۍ خوشبخته بلل کېږي چې پر خپلو نجونو زده کړې کوي. د ښارنۍ اوسیدونکي پتمنه وایي چې که دیني عالمان او نور ولسي مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې خلکو ته لازم عامه پوهاوی ورکړي، په دې سره به د نجونو د معرفت روان بهیر لا نور هم ګړندی شي.
دیني علما او خپل ملا امامان ډیر په دې کې رول لري، ځکه د موږ تاسو پوهیږو موږ تاسو هیواد یو اسلامي هیواد ده، نو ډیری کورنۍ سي دي خپل ملا امام ته ډیره ارزښت لري، هغه ته ډیر ارزښت لري. نو که چیرته ملا امامان په دې عرصه کې خلکو ته یو آیډیا ورکړي، یو نظر ورکړي چې دوی باید خپل لورانه پرېږدي تر څو تعلیم وکړي، نو دا ډیر په کې رول لري.
د پکتیکا د حج او اوقاف رئیس مولوي زبط الله ملنګ له خلکو غوښتنه لري چې پر خپل لوڼو او خویندو زده کړې وکړي. د ده په وینا باسواده ښځې د ټولنې په اصلاح او روښانه راتلونکي کې مهم رول لري.
هغه زندگی په جهالت کې تیروي، د دین لار نه ورته معلومیږي، نه عقیده برابرې، نه عبادت برابرې. نو طبعا دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مورید باندې آیسی د څلور نفر په دې وی شزل و جهنم ته ځي. تعلیم دی هغوی حق ته او باید دغه حق څخه نه محروم نه سي او ورکړي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د معرف ریاست تدریسي مرسل محمد نسیم واجد وایي چې په دغه ولایت کې د زده کوونکو نجونو شمیر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی او د خلکو همکاري هم زیاته شوې.
پکتیکا اوس پخوانۍ پکتیکا نه ده، پکتیکا بدله شوې ده. د پکتیکا په ډېرو سالو کې اوس موږ حتی متوسط سږ کال موږ ګورو ډېر خلکو عرضې راوسي. موږ مکتبونه نومنې ښوونځي دا باید ارتقا وکړي متوسطې لیسیاته. نو د خلکو همکاري ته هم په دې برخه کې ضرور ده، د ځوانانو، مدني فعالانو او همدارنګه د نومه کرامو د مشرانو.
په مجموعي ډول پکتیکا درې سوه اتیا ښوونځي لري چې له دې جملې څخه تر شلو ډېرې خاص د نجونو لپاره ځانګړي شوي. اوس مهال مجموعاً په دغه ولایت کې شل زره نجونې ښوونځیو ته ځي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په کابل کې د افغانستان د بشري حقوقو او دیموکراسۍ مؤسسه د جنگ په دوران کې د وژل شوو کسانو او د هغوی نه د پاتې شوو شایانو عکسونه په یو موزیم کې راټول کړي دي. په دغه موزیم کې د تیرو څلورو لسیزو ناخوالو او شخړو نښې نښانې نندارتون ته ایښودل شوي دي.
د جګړې د ناخوالو موزیم د ویر او وحشت ذخیره ده. د قربانیانو کورنۍ د خپلو دردونو کیسې کوي. رفی د خپل خور د مړینې حال بیانوي.
زمانی که مار جسد راه
کله چې موږ د کابل په روغتون کې د راهلې مړی وموند، ما خپل پلار ته وویل چې دا د راهلې جسد دی. هغه وویل نه دی، هغه دې ته آماده نه و چې وی منی. ډیر په سختۍ یې ومنله چې راهله مړه شوې ده. مونږ دواړه حق حیران و، مونږ نه ژړل، یوازې د غم او درد احساس مو کاوه.
دغه دردونکی موزیم د افغانستان په څلور لسیزې جګړې کې د ملکي قربانیانو د کیسو د ساتنې په موخه جوړ شوی دی. د موسسې مشر هادي معرفت وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې دردونکي کیسې ډېرې دي، خود خوندې کول او ځای نشته.
ان افغانستان از لبد مرغ په افغانستان کې هیڅ داسې یو پالیسی نه جوړ شوې چې د دې هواد زرګونو جنگي قربانیانو د یاد ساتنې لپاره وي. نو دا یو کوچنی مرکز دی، البته دا د جنگ قربانیانو لپاره یو کوچنی ډالۍ ده.
دا موزیم د کابل ښار په لویدیځ کې د یو کرایي کور په کوچنۍ خونه کې موقعیت لري. دلته د رسامیو په ګډون جامع عکسونه او د ماشومانو د لوبو وسایلو سره سره د قربانیانو شخصي معلومات لکه نوم، ځای او د مړینې یا ټپي کېدو عوامل پکې شامل دي. په دې ټولو سربیره دا موزیم د رفی په شان د قربانیانو د کورنیو لپاره یو امن ځای دی چې د خپلې غمیزې کیسې د نورو کورنیو سره شریکوي. د رفی خور راهلې د کتابونو سره مینه درلوده، ځکه نو رفی د خپل خور په نوم یو کتابتون هم پرانیستی دی.
ایکه ما راهله را
باور مینه کیږي چې مونږ راهله له لاسه ورکړی وي. زما یوازنی هیله دا ده چې ټول افغانان په سوله کې ژوند وکړي.
افغانستان څلویښت کاله پرلې پسې جګړه تجربه کړې ده او د دې جګړو څخه هر کورنۍ خپله کیسه لري. خو کله چې دلته دوی د نورو کیسو ته غوږ نیسي، دوی د دې احساس کوي چې یوازې دوی درد او غم نه لري. دا موزیم د دې کورنیو د سکون پیدا کولو ځای ګرځېدلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د امریکا د حکومت یو مؤسسه چې نړیواله مذهبي ازادي ساری وایي تیر کال په ایران کې د مذهبي ازادۍ وضع ډیره خراب شوې و، ځکه چې د حکومت هدف غیر شیعه مسلمانان، بهایی اقلیت او عیسویان وو. د امریکا خبریال مایک لیپن او فرهاد پولادی رپورت را لیږلی دی.
د بین المللي مذهبي ازادۍ په باره کې امریکایي کمیسون یا یو ایس سی آی آر ایف چې د دوشنبه په ورځ خپل کلنی رپورت خپور کړ، وویل ایران یو له هغو شپاړسو هیوادونو نه دی چې په 2013 کال کې د مذهبي ازادۍ په باره کې اندېښنه ښودل شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت د 1999 کال نه را په دې خوا ایران هر کال انتخابوي چې په دغه اقدام سره امریکا کولای شي په هغو ایرانیانو باندې چې د مذهبي ازادۍ نه سرغړونې کړې وي د سفر کولو محدودیت او نور بندیزونه ولګوي. یو ایس سی آی آر ایف د مذهبي ازادۍ او د معلوماتو له مخې د امریکا جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزارت او کانګرس ته د پالیسۍ د جوړولو پیشنهاد کوي. زمنګ دروان کال رپورت خی چې د تیر کال او د دې کال ترمنځ په ایران کې په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی او د یو ایس سی آی آر ایف کمشنر ګیری بور د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په واشنگتن کې د سنا د مجلس په دفتر کې دغه رپورت وړاندې کوو. ایران د سنی اقلیت په شمول د بیلابیلو مذهبي اقلیتونو تعقیب ته دوام ورکوي چې د ایران د شیعه رژیم سره موافقه ونه لري. د ایران دولتي مطبوعات سمدستي د یو ایس سی آی آر ایف رپورټ ته ځواب نه دی ویلی. ایران یو اسلامي هیواد دی چې مشیع شیعه ملایان کوي. د 1990 کال د اسلامي انقلاب په وخت کې د رسمي مذهب په حیث جعفری فقه رواج شول. 99% ایرانیان مسلمانان دي او د امریکا د حکومت ارقام ښیي چې له 90 نه تر 95% پورې شیعګان دي، په داسې حال کې چې له 50 نه تر 100% پورې سنیان دي. د ایران اساسي قانون د سنیانو څلورو مشهورو مذهبونو ته اجازه ورکوي، مګر صوفیزم په رسمیت نه پیژني او د ایران حاکم معمولیان کفري اقلیت ګڼي. د یو ایس سی آی آر ایف په رپورټ کې راغلی دی چې په سلګونو صوفیان بندیان شوي دي، په لسګونو کوټه قلف شوي دي او تیر کال په زندان کې وهل شوي هم. د یو ایس سی آی آر ایف په رپورټ کې راغلی دی چې تهران د سنیانو په خلاف له تعویز نه کار اخلي. د ایران په پایتخت کې د یو رسمي جومات د جوړولو په باره کې د دوی پر لپسې غوښتنې تیر کال رد کړل شوې. په دغه رپورټ کې راغلی دی چې یو شمیر سنی ملایان د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. تیر جولای په میاشت کې په جنوبي ایران کې یو تن ملا یو ټوپک والا وویشته او وی وژه. د اټکل له مخې 300,000 بهایان په ایران کې ژوند کوي چې تر ټولو غیر مذهبي اقلیتونه لوی اقلیت دی چې بې له محاکمې نه توقیف کیږي، ځورول کیږي او د دغه رپورټ له مخې دوی تیر کال د مذهب په اساس بندیان شوي وو. د ایران حکومت بهایي عقیده د مذهب په حیث په رسمیت نه پیژني او په پیروانو باندې کفري ټاپه لګوي. ایران عیسوي مذهب په رسمیت پیژني، مګر د یو ایس سی آی آر ایف په رپورټ کې راغلی دی چې تیر کال تقریبا د 300,000 عیسویانو نه ډېرې بندیان شوي وو. په رپورټ کې راغلی دی چې ایرانی چارواکو په 2018 کال کې د کرسمس له رخصتیونه د مخه 101 عیسویان بندیان شوي وو. رپورټ وایي په 2018 کال کې 14 تنه عیسویان بندیان شوي وو. په رپورټ کې راغلی دی چې ایران یو بل مذهبي اقلیت هم په رسمیت پیژن چې هغه د یهودو ټولنه شمیر له 15,000 نه تر 20,000 پورې رسیږي. د یهودو ضد احساس سره مخامخ نه چې د تیرو کلونو په نسبت زیات څرګند نه دي. د یو ایس سی آی آر ایف په رپورټ کې د امریکا له حکومت نه غوښتنه شوې ده چې په ایران کې د مذهبي ازادیونه د سرغړونو په باره کې خبرې وکړي. د هغو ایرانیانو شتمني کنګل کړي چې د دارنګ سرغړونو مسؤل وي او امریکا ته د دوی د نوتو مخه ونیسي او په دغه هیواد کې د وجدان د بندیانو په خوشي کولو باندې ټینګار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
آشنا رادیو درنو ریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویم سهارنی خبرونه په همدیزی پایتور رسیده. د ماخام تر و بجو تاسو په لوی خدای سپارو.